کې وړاندې کوي.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې تاسو ته د باختر ستوري ونیس پروګرام وړاندې کړو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیس خبرونه کې ستاسو کوربه یم. پنننې خبرونه کې بسل زر شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې د فعالیتونو په اړه ریپورت ولرو. بیا بل وتلی انزورګر عبد الله ارباب سره د هغه په هنر د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په یو دردناک غږ د پښتونخوا ویرته په یو شعر کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د داسې یوې ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې غړي لري چې هر کال د سپتمبر په میاشت کې په ټولو هغو هیوادونو کې د سولې تر شعار لاندې غونډې جوړوي چې په یاد ټولنه کې غړیتوب ولري. د دغه ټولنې غړي شاعران، هنرمندان او انزورګران راټولوي چې هر یوې د خپلو هنرونو له لارې د سولې پیغام وړاندې کوي او هڅه کوي چې نړۍ د بدلون په لور روانه کړي. تیره اونۍ په کابل کې میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر او افغان ادبي بهیر کې د یاد ټولنو غړو د سولې د شیبې تر عنوان لاندې غونډې جوړې کړې وې چې حال یې په ریپورت کې درکوو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د ټولنې استازو په کابل کې د سولې شیبې تر شعار لاندې په جوړو شوو غونډو کې په یاد موضوع وتلو لیکوالو خپلې ویناوې واورولې چې یو هم پکې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد اسدالله غزنپرو چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته بلل شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که هر څوک له خپل ځان سره سوله وکړي نو سوله راتلی شي.
وای دیوی افتی د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالی آبادی او دیوی میشت د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادی او افغانستان کسانم دغه شي.
د افغانستان د ولسی جرګې استازي او د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي ساحری شریف په خپلو خبرو کې وویل خلکو ته د سولې پیغام د ټولو ذمہواری ده، خو د شاعر او هنرمند ذمہواری تر نورو هغو زیاته ده. په کار ده چې د خپل تخلیق لارې ټولنې ته د سولې پیغام ورکړي.
سولې یوازې د توپک په خوله نه ترلاسه کیږي، یوازې د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي، د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده، د هر لارې نه، خصوصا د قلم په واسطه د سولې لپاره کار کول. زه فکر کوم ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر د په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه، د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده.
په میرمن او افغان ادبي بهیرونو کې په یادې موضوع یو شمېر شاعرانو شعرونه هم ویلي چې د سو تنو استاسې په وړاندې ږدو.
د امید په براق ناست یو، موږ په تللو پسې ګرځو چې فلک راته ویشتلی، په ویشتلو پسې ګرځو. د پوهنې شال په سر کړو، د دې سوي بڼ وربل ته موږ کتاب قلم را اخلو، په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې، توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زندۍ کوي او بل یې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکي لاندې ساړه نه ساتي، له تندې مرمه څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي. څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نه ږدي، څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي. او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي، ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
زما ښوونځی ورانوي، زه به ډاکټره نه شم. خدا په یاد ولره، سبا به ته ناروغ شي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنه د 2011 میلادي کال په مارچ کې د امریکایي لیکوال میکایل روتنبرګ او ایتالوي میرمنې تیری کارین په هڅو په فعالیت پیل کړی چې اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې غړي لري. په هر هیواد کې شاعران، انځورګران او هنرمندان سره راټولوي او هر یو د خپل هنر پر مټ ټولنې ته د تلپاتې سولې پیغام وړاندې کوي. په 2012 میلادي کال یادې ټولنې په کابل او ننګرهار کې غونډې جوړې کړې وې او سږکال یې 13 اونۍ درې غونډې ترسره کړې چې یوه په میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر کې وه، بله هغه یې په افغان ادبي بهیر کې وه، درېیمه غونډه یې په کابل ادبي بنډار کې او څلورمه هغه به یې په خوست ولایت کې ترسره شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوتلی انزورګر امدولار باب نه به مو په تیره خپرونه کې اورېدلی وي چې په مسلکي توګه یې د انزورګرۍ زده کړې نه دي کړي او د خپل ذوق خړوبولو په خاطر یې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د انزورګرۍ په اړه ښاغلی ارباب نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو.
ارباب صاحب، دا هم راته ووایه چې تاسې د خپلو انزورونو نندارتونونه په داخل یا خارج کې وړاندې کړي دي؟ که وړاندې کړي مو وي، داسې د ځایونو نومونه را واخلئ چې چرته چرته مو وړاندې کړي.
اول نندارتون خو په 2000 کال کې د اول ځل لپاره په جلال آباد کې ما کړی و، بیا د هغې نه وروسته په جلال آباد، مزار شریف او مطلب د افغانستان په مختلف ښارونو کې، په پېښور کې، حتی د دې تر څنګ په هندوستان کې، په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا کې، په مختلف ځایونو کې زما انځورونه چې دي هغه ما لیکلي دي. او هلته تر وخت زما د هغه انځورونو پیغام هم د سولې سره تړلی وي او د پښتني مثبت هغه دودونه چې دي د هغې د ساتنې په برخه کې دي. نو تقریبا ډېرو هیوادونو کې زما نندارتونونه شوي دي.
او داسې په ځانګړي توګه دیم د یو شخص یا یو تل نندارتون جوړ کړی دی چې ټول تصویرونه مثلا داغه وي؟
د آصف سمیم صاحب استاد داغه یو نندارتون منګو کو په کامه کې، ستاسو خپل عابد صاحب چون تاسو کوم فعالیت شروع کړی ټولنیز خدای خدمتګاری، ستاسو په حق کې د سالک صاحب د پارم جوړ کړی، او هارون باچا د پاره د هارون باچا په حق لبل وضاحت زه وکړم چې هغوی نن سبا منګو تاسو ګورو، باوجود دې نه چې دغه ناخوالې ډېرې زیاتې دي، ځینې سندرغاړي له بده مرغه په شعوري یا په غیر شعوري داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، د سندرې او د شعر او د موسیقي په ژبه کې، چې هغه د ټولنې د بدبختۍ لامل ګرځي او ځوانان خاص کر د تباهۍ او د بد اخلاقۍ او د فحاشۍ طرف ته دی تشویقي. نو هارون باچا یو د هغه سندرغاړو نه دی چې یو خو پښتون دی، بل د موسیقۍ د هغه آلات او د ټولو برخو د شعر د انتخاب ډېر خیال ساتلی دی. د افغان د افغانستان سره د مینې، د پښتنو د ولس ترمنځ روغې جوړې، په دې برخه کې هغه د شعر انتخاب ډېر زبردست کړی. نو په دې خاطر هغه د هغه انځورونه جوړول غرض هم دا و چې نور خلک وهڅېږي چې هغې مثبت طرف ته.
او دا راته ووایه چې د تللو مشایخو په یاد دي هم انځوریز نندارتونونه چېرته جوړ کړي؟
خوشحال خان بابا نه راونیسه، د امیر کرول، پیر روخان او دا ټول مشران د دې مې وخت نه وخته کړي دي. په دې لنډ وختونو کې په پېښور کې د ډاکټر صاحب اعظم اعظم صاحب، شاه صابر صاحب، دغه شان باچا خان بابا چې زه تل د هغې انځورونه جوړوم. او غرض هم دا دی چې په اوسني وخت کې زمونږ دپاره، په ځانګړې توګه پښتنو دپاره، د سولې مسله ډېره زیاته مهمه ده. نو د باچا خان بابا هغه کس و چې هغې ټول عمر، باوجود د دې نه چې د اوتمنزو خان تیر شوی دی، هغه د ولس دپاره ډېر زیات کوششونه کړي، زندانونه یې ګاللي دي او تلی پیغام دا ورکړی دی چې د زغم نه کار واخلو، یو بل وزغمو، د یو بل خبره واورو، د سولې دپاره کار وکړو، تعلیم وکړو. باچا خان بابا یو رول ماډل دی زمونږ دپاره په اوسني وخت کې. د دې نه علاوه د غني خان په هکله یو نندارتون او انځورونه ما جوړ کړي و، په هغې کې مغه پیغام غنی خان چې پښتنو ته د رابیدارۍ او د تعلیم په برخه کې کوم پیغام ورکړی دی، په دې برخه کې ما نندارتونونه جوړ کړي دي.
او په راتلونکي کې هم داسې خیال لري چې نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل، او دا سلسله روانه ده. حتی دلته زه غواړم چې د علمای کرام، هغه علمای کرام چې په اوسني وخت کې، لکه زه به د یو عالم ذکر وکړم، د شیخ القرآن مولانا عبدالصبور صاحب، چې هغه ډېر یو لوی کار روان کړی دی په افغانستان کې، کلي ولس ته ځي، خلکو ته د قرآن او د حدیث په رڼا کې ځوان نسل ته د فکر د رغولو خبره کوي، د پښتونولۍ د دود دستور هغه چې هغه مثبت دی او ټولنه پرې رغېږي. د دغه شان مشرانو او خدمتګارانو انځورونه به زه جوړوم، او غرض هم بس لکه څنګه چې مې بار بار یاده کړه، همدا دی چې نوی نسل ته دا پیغام ورسیږي چې دی د هغه خلکو په قدم پل کې دي چې هغه د ټولنې لپاره خدمت کړی دی.
ارباب صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایې چې اوس خو تا انځورګري زده کړې ده، تا خو له چا نه زده کړه نه ده کړې، ستا څه خیال دی، ته نورو ته زده کړه نه ورکوې؟
ولې نه، کوشش خو د شروع نه ما دا روان کړی دی چې دلته په جلال آباد کې یا د دې پښتنو په سیمه کې د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ ولرو، تر څو زه او ځینې ملګري نور داسې پیدا کړو چې هغوی ځوانان وروزي. دغه د خطاطۍ مسله ډېره مهمه ده، دلته په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي، نو کوشش روان دی. خو بعضې مادي امکانات دي چې تر اوسه نه دي برابر شوي. البته دا خبره موږ حکومتي چارواکو ته هم کړې، اطلاعاتو کلتور او نورو ادارو ته، چې هغوی استاد ګوري په ننګرهار پوهنتون چې دی د افغانستان دویم تاریخي پوهنتون دی، له بده مرغه دلته موږ تر اوسه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ نه لرو. حال دا چې په مزار شریف، په کابل او په هرات او دې سیمو کې چې دي هلته شته دی په پوهنتونونو کې. نو انشاءالله کوشش مې روان دی که داسې امکانات برابر شي دلته د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ جوړ کړو. کور کې مې خپل بچی چې دی سیلاب پلوس درخانۍ او دی لګیا دی، مطلب ماحول څه داسې دی چې دی هم شوق ورسره، نو البته تحمیلي نه دی، خو دوی غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي زه به ورته امکانات برابروم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د قاری سلاودین انتظار په غږ کې د هغه دردونکي شعر چې د باچا خان بابا په مزار د جوړی شوی یوې مشاعرې په موقع بابا ته د پښتونخوا اوسنی حالت په مخ کې ایښی و.
ساندې سل گئی دی د پښتون په کور غوغا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، د وید قام د بیدارې ناری دی ډیری وکړی، د وید قام د بیدارې ناری دی ډیری وکړی، اوس هم وید د ناست سر تئی بلا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، دلت د وینو سیل بهیگی ته خبری کنا، دلت د وینو سیل بهیگی ته خبری کنا، دلت وحشت د او د ظلم انتها د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، څه قامتونه را نړیږي عظمتونه لوټ شول، څه قامتونه را نړیږي عظمتونه لوټ شول، ستا پختنی لوړی سر تور شوی هوا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، سانت سل گئی دی د پختون پکور غوغا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
مدرسه
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنترول لاندی چی دغا فرقی و فرقواریت و تعصب چی به اسلامی ممالکو که من سرازی دا دیمان دلار شی
رسی خود دا سی پکار دی که اغیی که در مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجه او هر شنبه یا خالی د ماپشن پر پاوکم دوی بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدل.